بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د کب د میاشتې 15مه او د رجب د میاشتې 18مه ده چې د فبروري د میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عبدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په عراق کې د درې اړخیزې امنیتي معادلې د رامنځته کېدو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به په ننګرهار کې د پسرلي د موسم د رارسېدو سره سم د فرهنګي فعالیتونو په اړه د دې ولایت د اطلاعاتو او د کلتور د رئیس رحیم الله خوږیاني سره یو امریکې ته غوږ سئ. وروسته به مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. په پای کې به د خواجه نصیر الدین طوسی په اړه یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مې و چې په همدې ادرس سره تاسو دا تهران دی او سم پامو کړی د دې سات خبرونه ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ولسمشر په وینا دښمن په اقتصادي جګړه کې ماته خوړلې. د بشري حقونو څخه د امریکایانو او لویدیځو هیوادونو سرغړونې او په افغانستان کې د کرونا ضد د واکسیناسیون پیلې ده. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د بندیزونو شندې ده. د ایران د ولس په وړاندې د دښمن د اقتصادي تپلې جګړې د ناکامه کېدو نښې وبللې. زموږ د خبریال د راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دولت اقتصادي همغږۍ په ناسته کې د جاپان، جنوبي کوریا، عراق او عمان لخوا د ایران د کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه د موافقې خبر ورکړ او زیاته یې کړه د دښمنانو د هر اړخیزو فشارونو په وړاندې د ولس مقاومت نتیجه ورکړه. روحانی دې ته په اشارې سره چې د ترجیحي سوداګرۍ د موافقې له پلي کېدو سره سم د اوریشیا له سیمې سره د ایران په سوداګرۍ کې 10% زیاتوالی راغلی وویل. ایران د دې هدف ته ترسره کېدو په لړ کې تل د ډیپلوماتیکو هڅو څخه کار اخیستی او دغه موافقه د نړیوالې سوداګرۍ په ډګر کې یو مثبت ګام بلل کېږي. د ایران د ولسمشر وویل د سولې او د ثبات په لړ کې د ایران دریځ ته په کتو سره د بندیزونو او د کرونا پر مهال د اوریشیا سیمې سره سوداګرۍ نه یوازې د ایران په ګټه تمامه شوې، بلکې ګاونډیو ته هم ګټې ورسولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر ټینګار کړی چې امریکان او لویدیځ هیوادونه د تپلي جګړې په دوره کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی د سه شنبې په ورځ د سپیسیلي دفاع د نړیوالو حقوقي غوښتنې په مراسمو کې وویل د سپیسیلي دفاع په دوره کې باید د بشري حقونو په ډګر کې د امریکایانو او غربیانو د سرغړونو په هکله نړیوالو ته معلومات وړاندې کړو. حجت الاسلام رئیسی زیاته کړه د نړۍ د ټولو خلکو لپاره باید دا روښانه کړو چې په ایران باندې د تپلي جګړې په موده کې د خپلو شیطانو موخو لپاره څرنګه له بشري حقونو څخه سرغړونې کړي. نوموړي زیادونه وکړه چې د تپل جګړې په موده کې د عراق مخکنی دیکتاتور صدام مسؤول و، خو په دغه جرم کې باید د نورو شرکانو په اړه نړیوالو ته وضاحت ورکړل شي. د ایران د قضایي قوې مشر زیاته کړه پا ایران باندې د یرغل پر مهال صدام سره د لویدیځو هیوادونو د سیاسي او وسلیزو مرستو لیست خورا ستر دی. رئیس ویل که د تپل جګړې په موده کې د امریکا، فرانسې او جرمني جرمونه وڅېړل شي، نو له یوې لویې دوسیې د جوړېدو سبب وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له بشري حقونو څخه د ملاتړ په زمینه کې د ملګرو ملتونو اداره ناکامه پاتې شوې او ځلانده دوسیه نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د تپل جګړې په دوره کې د ایران د بشري حقونو د ملاتړ په زمینه کې د ملګرو ملتونو کمزورۍ ته په اشاره سره وویل، د ملګرو ملتونو اداره د بشري حقونو څخه د دفاع په زمینه کې ځلانده مخینه نه ده لرلې. ظریف د سپیسلي دفاع د نړیوالو حقوقي غوښتنې په مراسمو کې وویل، نړیوالې ادارې ځواک نه بدلوي، بلکې د ځواک له اوزار څخه استعمال لږه تعدیلوي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو اداره په ایران باندې د صدام د ښکاره یرغل او فشارونو باندې توغندیزونو بریدونو سره سره د بشري حقونو په ډګر کې له ایران ملاتړ نه وکړ. د افغانستان او د ایران سفیران په اسلام آباد کې د بیلابیلو مسئلو من جمله د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې وکړې. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سید محمد علي حسیني او د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل د دوستانه اړیکو او د سولې د ورسیو بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت په افغانستان کې تل د اساسي قانون او د دیموکراتیک نظام له بنسټ څخه ملاتړ کړی. د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنی چارو د وزارت ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د جنوري په میاشت کې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې خبرې اترې کړې دي. مسکو ته د طالبانو تر سفر او د روسیې لخوا په افغانستان کې د موقت ادارې وړاندیز وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته په سفر ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سبا چهارشنبه مسکو ته ځي او هلته به له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هکله په ګډې همکارۍ باندې خبرې وکړي. اتمر وروسته له هغې مسکو ته ځي چې څه وخت وړاندې د طالبانو له پلاوي د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ مسکو ته تللی و او په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په تړاو خبرې کړې وې. مسکو په نظر کې لري چې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبان د سیاسي استازو په شمول یوه څو اړخیزه غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا، پاکستان، چین او ایران ته بلنه شوې، خو امریکا د هغې غونډې سره مخالفت کړی. د قطري رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن المجید له پاکستاني چارواکو سره کتلی دی او له دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې مسلې او په دغه هیواد کې د جګړو په پای ته رسولو کې رغنده رول ولوبوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید بیا ویلي چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. پاکستان او قطر داسې مهال پر افغان سولې خبرې کوي چې بین الافغاني مذاکرات خورا پڅ په مخ روان دي. په دوحه کې له اوږد ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د افغانستان د سولې مرکچې پلاوي غړي رسول طالب وایي په دوحه کې د سولې په خبرو کې له پیله تر دا مهاله ګڼې ستونزې وې، خو دواړو لورو په یوه ټکي موافقه کړې. نوموړي په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل، دواړه لوري دا منلي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به د سولې د خبرو د دوام لپاره یو اساسي مسئله وي. ښاغلی طالب زیاته کړه، موږ د خبرو د دوام لپاره له طالبان سره څلورو ټکو باندې هوکړه وکړه او طالبان موږ سره منلي او دوی مکلف دي چې دا موږ سره د اجرا وړ وګرځوي. له هغې څلورو ټکو یوې هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان د خلکو غوښتنه جمهوریت دی، د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دی، هغه انتخابات چې د خپل نظر په رڼا کې خپله راتلونکې وټاکي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د هندي واکسن د ویش لومړۍ مرحله پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې د هند هیواد په مرسته افغانستان د واکسن د ویش په برخه کې له 122 هیوادونو څخه مخکې شو او دا د افغانستان لپاره د ویاړ خبره ده. نوموړي وویل دا 1500 واکسین به لومړی هغه کسان ته ولګول شي چې حقدار دی او هڅه دا ده چې په دوهم پړاو کې به دغه واکسین کابو 40% هیوادوالو ته ورسي. دا 1500 ډوزه واکسین افغانستان سره د هند هیواد لخوا مرسته شوې چې نن یې په رسمي ډول د تطبیق چارې پیل شوې. د عراق د پارلمان استازي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتوالي سره د مخالفت په ترڅ کې ټینګار وکړ چې امریکایان باید له عراق څخه ژر تر ژره ووځي. د عراق په پارلمان کې د الفتح د ائتلاف استازی عباس الزاملي وویل عراق بهرنیو ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لري، بلکې د روسي پریکړه لیک په بنیاد ټول بهرني ځواکونه باید له عراق څخه ووځي. هغه زیاته کړه په عراق کې د ناتو د ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی په اړه حکومت سره هیڅ موافقه نه ده شوې، که داسې کومه خبره وي نو پارلمان به یې په اړه پریکړه وکړي. تر دې دمه د عراق اکثره سیاسي ډلې په دغه هیواد کې د ناټو د نورو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلې. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 28 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته سوي او تر 15 لکه ډیر بیا د دغه ویروس له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 111 میلیونه اوښتی او تر 2 میلیونه او 4 لکه زیات کسان د دې ناروغۍ د امله مړه سوي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمیر 95,000 او 4 تنو ته رسیدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 215,000 او 900 په مکسیکو کې 180,000 او 500 په هند کې 145,000 او 350 په برتانیا کې 140,000 او 900 او په پاکستان کې 2,000 او 850 تنه تر دې دمه د کرونا ویروس وژلي دي. په برتانیا کې د کرونا ویروس له بدلون او پیاوړي کېدو سره سم د دغه ناروغۍ خپرېدا نوره هم چټکه شوې او دا ځلې د زیات عمر لرونکو کسانو تر څنګ له ماشومانو او ځوانانو څخه هم قربانۍ اخلي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ازان و سمساسو پام را آروم ده 10 ساعت سیاسی تفسیریتا چنوانی دهی ده ایراق پامنیتی علاتو که ده پوز اولس او ده هشد و شعبی ده زواکونو ده ریارخیز اندول یا مادیلا. ده هشد و شعبی ده اولسی زواکونو مشر فالی حلفیاز پا ایراق که ده التارومیه لسی میسخه پلیدنه که ده وی ده ریارخیز امنیتی نوی مادیلی خبر ور کرد. چی پکشه اولس؟ د عراق امنیتی ځواکونه او هشد الشعبی د یو بل سره همکاري کوي. په وروستیو ورځو کې په عراق کې یو ځل بیا امنیتي حالات ترنګلی شوي. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وتل په یوه ولسي غوښتنه بدله سوې او د امریکایانو په ضد ورځ تر بلې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د امریکا نوې اداره چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفه دي په خپل نوې پالیسي کې هڅه کوي د ناتو په چوکاټ کې په عراق کې خپل ځواکونه وساتي. په همدې لړ کې د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ په عراق کې د ناتو د ځواکونو د شمیر د 8 چنده کېدو خبر ورکړ. د امریکا او د ناتو دغه دریځ په داسې حال کې دی چې عراقي ځواکونه په یوازې سر له دایش سره مؤثره مبارزه ترسره کړي. یو بیلګه هم دغه د التارمیه په سیمه کې د راقیانو ګډ پوځي عملیات دی چې په ترڅ کې په لسکونو د ایشیانو ته مرګ ژوبله واوښتل او څو تنه د هشدو شعبي ځواکونه هم په شهادت ورسېدل. په دغو نښتو کې د مقاومت ځواکونو وتوانېدل چې د دایشیانو د تارومیه والی او مفتي په هلاکت ورسوي. هغه څه چې په دغه عملیات کې څرګند شو دا دی چې د عراق پوځ او د هشدو شعبي ولسي ځواکونه د ترهګرو په وړاندې له یو بل سره همغږي دي. په دې خاطر فالح الفیاض په عراق کې د نوې امنیتي درې اړخیزې معادلې د رامنځته کېدو خبر ورکوي، کوم چې د دغه هیواد په امنیتي حالاتو کې مهم بدلون رامنځته کولای سي. دغه درې اړخیزه معادله انډول مختلف اړخونه لري. اول دا چې په لبنان کې هم دغه شان یوه درې اړخیزه معادله د خلکو، حزب الله او پوځ ترمنځ جوړه شوې وه چې خورا اثرات یې درلودلی دی. په عراق کې د دغه شان بیلګې رامنځته کېده ښیي چې د مقاومت د محور په نورو هیوادونو کې هم دغه کار په مخ روان دی او ورسره به د مقاومت د هیوادونو په امنیتي حالاتو کې مثبت بدلون رامنځته شي. دوهم دا چې د دغسې معادلې جوړونه چې ولسونه پکښې رول لوبوي په لویدیځ آسیا کې د امنیت د ځای کولو د مفکورې د پیاوړي کېدا په معنا ده. په دغه مفکوره کې د پاوڅ په هاخوا ځایي ولسي ځواکونو ته هم ځانګړې پاملرنه سوې. داسې ښکاري چې دغه ډول مفکوره په سیمه کې مخ په ودې ده او د بهرنیانو فشارونه نه یوازې د دې معادلې د کمزوري کېدو سبب نه ګرځي، بلکې د یوې کامیابې بیلګې په توګه د نورو هیوادونو لخوا منل شوي چې یوه تازه بیلګه یې همدغه عراق دی. دریم اړخ یې دا دی چې د ولسي ځواکونو، پوځ او د خلکو ملګرتیا د هیوادونو د امنیت په ټینګولو کې د بهرنیو ځواکونو څخه بې نیازه کېدا ده. ځینې په عراق کې هڅه کوي چې داسې وښیي چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې امنیتي تشه رامنځته شي، خو د یادې درې اړخیزې امنیتي معادلې په شتون سره په هیڅ څه تشه نه رامنځته شي. څلورم مرحله دا ده چې د خلکو، ولسي ځواکونو او د پوځ ملګرتیا کولای شي تروریزم سره د مبارزې په زمینه کې ښه لاسته راوړنې ولري. په همدې لر کې د نجبا د اسلامي غورځنګ د سرمنشي مرسیال نصر الشمري د التارمیه له عملیات څخه په هرکلی سره وویل، د دغه شان عملیاتونو دوام په عراق کې د جنایتکارانو دسیسې بشنډ کړي او همدارنګه د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو د پروګرام په دوام کې په ننګرهار کې د پسرلي د موسم د رسیدو سره سم د فرهنګي فعالیتونو په اړه د دې ولایت د اطلاعاتو او د کلتور د رئیس رحیم الله خوګیانی سره یو مرکې ته ورسئ.
ښاغلی رحیم الله خوګیانی د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس، همدغسې چې د پسرلي موسم دی او د نورو سیمو په پرتله په ننګرهار کې پسرلی زر رسیږي، حتما به تاسې کلتوري پروګرامونه لرئ؟ که دا راته ووایو چې د پسرلی د لمانځنې دپاره مو کم پروګرامونه تر لاسه لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې شاهدان یې چې موږ له اوس نه پسرلی شروع کړی دی او د ننګرهار په لمنه او په غېږې کې بېلابېل رقم ګلان اوس نه غوړېدلي دي. موږ دغه څو ورځې وړاندې، یعنی دوه ورځې وړاندې، مو د نرګس ګل مشاعره لرله چې تقریبا د بېلابېلو سیمو نه، ان د کوزي پښتونخوا نه هم ورته شاعران راغلي وه. د کتاب نندارتون هم لرلو چې د بېلابېلو سیمو نه د کتاب مینوال، د کتاب لوستونکي راغلي وه، کتابونه یې وپېرل، سهو خپلې د ذوق کتابونه، او دا یې ثابته کړه چې ننګرهار کې خلک د کتاب او قلم سره مینه لري، د ټوپک او د چاودنو نور متنفره دي. عین شکل موږ د نوي کال لپاره بېلابېل پروګرامونه لرو. انشاءالله دلته به د ننګرهار په کچه یوه لویه فرهنګي اونۍ په لاره واچو چې په هغې کې به بېلابېل سکیورټي ریاستونه د ننګرهار په کچه باندې هغو به راسره پکې همکار وي چې ولایت په مشرتابه به دغه پروګرامونه هم انشاءالله ترسره شي. په دې کې به د خوړو له نمایش شروع تر زراعتي تولیداتو تر بیلابیلو برخو پورې به انشاءالله دا نمایش ته وړاندې کوو. په زمن کې به یوه لویه مشاعره انشاءالله ولرو، مشاعره کې راسره انشاءالله چې ملي تلویزیون به هم پوره همکاري، هغوی به مالي سپورټ هم تر حده پورې راسره وکړي او پوره همکاري به انشاءالله راسره کوي. په عین شکل باندې وړی غټی مشاعرې و په کلو ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې دا به هم ولرو سره، ځکه موږ په هره سیمه او هره کلي کې د بېلابېلو ډپریشنو سره یو، نو هغه لرې کول لپاره دا فرهنګي پروګرامونه نهایت مهم دي. انشاءالله کلي په کلي به واړه غټ پروګرامونه ولرو.
جناب رئیس صاحب، د حکومتي بنسټونو علاوه ځینې نور بنسټونه شته چې هغه هم د کلتور په برخه کې کار کوي، مدني فعالان دي، مدني بنسټونه دي، د هغوی همکاري هم ترلاسه کړې ده؟
که په وړه کچې وایو چې مثلا موږ خپل هغه بهیرونه چې لرو، موږ خپل هغه وړې ټولنې چې لرو، ولې نه غوتل عمر موږ سره همکاري کړې ده او کوي به یې، ولې که په لویه کې وایو چې یو څوک د یو پروګرام سپانسر اوسي، دغسې یو څوک نه لرو، ځکه پروګرام دغه ډېر مهم پروګرامونه دي. که څوک فرهنګي پروګرامونه له سپانسرشپ سره آشنا شي، یعنی واقعا تاسو ته ووایم چې دا یو ډېر ښه میډیا کوډج اخلي، خو متاسفانه تر اوسه پورې دغه فرهنګ وایو که دود وایو که دغه د تجارتي ټیمونو هغه فکر وایو دي اړخ ته لا نه دی راوښتی، ځکه فرهنګي پروګرام کې هر څوک اشتراک کوي د هرې کټګوري او ډېر ښه میډیایي کوریج اخلي. ولې د دغه پروګرام لپاره تر اوسه پورې موږ نه کوم سپیشل بیرونی سپانسر لرو او نه راسره هم کارشته، یوازې دولتي هغه کمتون امکانات چې دي دا به انشاءالله منسجم کوو په دې سره تر اوسه پورې لګیږو.
د کورونا وایروس اندېښنې لا په خپل ځای پاتې دي او ویرم ده چې دغه سي د تجمعاتو یا د ډلیزو ځای کېدو کې د دې خطرات زیات وي. څومره ساسو دا پروګرامونه د دې بابت اغیزمن شوي دي او د مخنیوي لپاره د راتلونکو پروګرامونو کې هم څه تدابیر شته؟
واقعیت کرونا زموږ د فرهنګي پروګرامونو نهایت په تیر کال کې ورسره پزه بو، تر دې پورې مو پروګرامونه په هغه کچه چې په کار ونم دي کړی، ځکه مطلق ډول سره حکم درې جمهور چې هیڅ نو پروګرام باید ونه شي. ولی خوشبختانه په دې ورستۍ کې پروګرامونه کېږي، کله امریکای شروع کو تر زمنګ ریاست جمهوریت تر مرکز پورې هغه د دبليو اچ او ټول اصول به ان شاء الله موږ په نظر کې نیسو. ولی پروګرام به ان شاء الله کوو او دغه سي پروګرامونو کول نهایت اوس په لاله کې اړین دي، ځکه خلک د کرونا تر څنګ د نورو ډیپریشن باندې وخت دي، ان تر دې چې کورنۍ ته وتري خالي تر زیږېدلې دي، نو د دغه حالت نه ته د خلکو او ولسونو راځتوب خطر باندې موږ نهایت کې زیات فرنګي پروګرامونو ته اړتیا لرو، چې حد اقل خلک د یو بد خبر په ځای یو ښه خبر واوري، حد اقل خلک د یو 14 غږ په ځای د یو رباب منګي غږ واوري، حد اقل د یو شعر او ترنم غږ واوري. دا یو نهایت مهم دی او فلحال لپاره د ټولنې هغه مورال د لوړو په خطر باندې په ممکن د ټولنې په خپل ځان ته د بیرته خپل ځای ته راتګ په خاطر باندې دغه پروګرام ته اړتیا ده. ان شاء الله د ټولو صحي اصولو په رڼا کې به دا پروګرام کوو.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو خې چارې عزیزانو وسام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې دا هم کیهان ورځپاڼه ده. کیهان ورځپاڼه لیکلی دی د سوری په چارو کې د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي جیمز جیفری په اوکلاما پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ته ویلي دي د امریکا هدف دا و چې د ایران خلک تر پښو لاندې کړي، خو د ایران پر ضد د واشنگټن د زیات دوا او سیاست ماتې خوړلې ده. تحقیقات وایي چې په تیر میلادي کال کې د انګلستان د بیکوره میرمنو د مړینې اندازه ډیره زیاته شوې ده. یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اکسفام په یو راپور کې ویلي دي په سعودي عربستان باندې د انګلستان د وسلو خرڅول د یمن په ضد د ریاض د جنگ د اوږدېدا سبب شوی او بریتانیا په عربستان باندې د وسلو له خرڅولو 15 میلیارډ پونډه ګټه کړې ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د متحد عرب اماراتو د دوبۍ د واکمن د لور لطیفه المکتوم وکیل ډیوډ هیګ اشوا کړې ده د ځایي حکومت ساتونکي چې د هلته بندي وه لمسوونکي اقدامات کوي چې هغه خودکشۍ ته مجبوره کړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر له 15,11,000 تنو څخه زیات شوی. د امریکا د روغتیا وزارت یو لوړ رتبه چارواکي خبرداری ورکړی کرونا وایرس په امریکا باندې ویرونکي شرایط ورته پلی دي. ورځپاڼه بیا لیکي د سیونیس رژیم خارجي وزیر د مصر د انرژۍ له وزیر سره په کتنه کې قاهره د تل اویو ستراتیژیک شریک بللې او د ساز باز په نامې سره له خیانت د ډک بهیر پر مخ بیولو کې د مصر رول ستایلی دی. په امریکا کې نظر سنجي خي د پخوانی کرګړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نوي سیاسي ګوند جوړېدا په بڼه کې د ریپبلیکن ګوند نیم غړي له دغه ګوند سره یو ځای کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو نوي ګوند جوړولو ژمنه کړې ده. د پوځ د کودتا په ضد په میانمار کې د عمومي اعتراض په وخت په زرګونو اعتراض کوونکو د حکومتي چارواکو له ګواښ سره سره اعتراضي غونډه کړې او کارونه یې پرېښودلې دي.
د تهران راډیو ګران اوریدونکو اوس به د تهران چاپ د اطلاعات ورځپاڼې مهم سرټی کې در شریک کوو. د سعودي عربستان بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په یو پټ پیغام کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل د عربستان په حکومت باندې د نیوکه کوونکي خبریال جمال خاشقجي د وژلې په اکله برابر شوی راپور خپور نه کړي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ژمنه وکړه واشنگټن د میانمار د پوز پر ضد چې په کودتا سره یې د حکومت کنټرول په لاس کې اخیستی پریکنده اقدام ترسره کړي. د ترکیه پولیسو د امنیتي ځواکونو لخوا په انقره کې د 1400 خارجي وګړو په شمول له دایش ترهګری ډلې سره په ملګرتیا د 15 تورنو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د عراق د اسلامي نجبا مقاومت غورزنګ مبارزانو د الشتوشابي د دولس لیوالو په چوکاټ کې د بغداد په شمال کې د ترهګرو په پټنځای باندې ناڅاپه په حمله سره د دایش والی او شری مفتي هلاک کړ او د دغه ترهګری ډلې یو شمیر عناصر ونیول. یوې تر ټولو سترې مرستندوی مؤسسې آکسفام په یو راپور کې ویل انګلستان په سعودي عربستان باندې د وسلو په خرڅولو سره د یمن پر ضد جنگ اوږدوي. د اروپا پارلمان امریکا ته ګواښ وکړ دغه اتحادیه ته واکسین د سپارلو لپاره په خپلو ژمنو باندې د عمل د نه کولو په بڼه کې اروپا هم واشنگټن ته د واکسین د تولید لپاره د لومړنیو موادو صادرول بندوي. د کرملین ماڼۍ سوریه ته د روسي واکسین د استولو په اکله د امریکا او د اسرایلو د ځینو رسنیو د خبرونو د تاییدولو یا دروغ بللو په اکله د خبریالانو پوښتنې ته په غبرګون کې وویل ماسکو د سوریه له حکومت سره مرسته کړې ده او وبه یې وکړي. د عراق پخوانی لومړی وزیر او د قانون د حکومت د ائتلاف اوسنی مشر نوري مالکي ټینګار وکړ د هیواد د اهل سنت او کوردان په عراق کې د امریکا د عسکرو د پاتې کېدو لپاره هیڅ کروهنه نه لري. او د لبنان د حزب الله مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم ټینګار وکړ دغه غورزنګ د اسلام او د مسلمانانو پر ضد د صهیونیست رژیم او د امریکا له دسیسو سره د مقابلې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په څنګ ولاړ دی. د یمن په مارب ولایت کې د القاعده وهابي ترهګری ډلې مشر ابوالحسن المصري په یوې وینا کې د یمن د پوځ او د انصار الله غورزنګ پر ضد د جنګ غوښتنه وکړه.
خوګو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت سو ورځپاڼې د حکومت په وړاندې د یو شمېر پرتو خنډونو د لرې کېدو په موضوع سره لیکنه کړې ده. هشت سو ورځپاڼې دغه راز لیکلي دي: حکومت د روانې اونۍ په ترڅ کې د درو لویو ستونزو په هوارولو بریالی شوی چې دا د اوسنی حکومت لپاره چې له ګڼو نیوکو سره مخ دي یو ښه زیره کېدای شي. د ورځپاڼې اشاره د ترانسپورټي شرکتونو د کار بندیز پای ته رسولو، د صرافانو عمومي شورا اعتراض او د نوي مالی کال د بودیجې طرحې ته ده چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوی. خو ورځپاڼې بیا ټینګار کړی و چې د کابل حکومت له دغو ننګونو څخه په بریالیتوب وتلی باید له اعتصاب کوونکو او ولسی جرګې سره کړې ژمنې عملي کړي. د لیکوال په وینا کا د کابل حکومت خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، د دې تمه باید ولري چې بیا ځلې به له ورته اعتراضونو او ننګونو سره مخ شي چې بیا به د ستونزو هوارول ورته د اوس په څیر لا سخت وي.
عزیزانو، دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه په دې پوښتنې سره چې خپل مقاله پیل کړي چې ولې باید د امنیتي ځواکونو پلانونه افشا شي، د ورځپاڼه اشاره د ولسمشر د روملي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته ده چې ویلي دی د پاکستان له لورې طالبانو ته یو ډول نوي ماشینونه رسېدلي چې ترهګرو هغه په سراچه موټرونو کې ځای پر ځای کړي، او ښاغلی صالح پولیسو ته سپارښتنه کړې ده چې له دې وروسته سراچه ډوله موټر یې په جدي توګه تر څارنې لاندې ونیسي. لیکوال د امرالله صالح په دغو څرګندونو توند نیوکې کړي او لیکلی دی چې کرشتیا هدف دا وي چې دا بریدګر او د دوی ټوله شبکه ونیول شي، نو دا خبره باید پټه وساتل شي او یوازې امنیتي او کشفي ارګانونه پرې خبر شي. خو د لیکوال په وینا اوس داسې ښکارېږي چې امرالله صالح نه غواړي دا کسان ونیول شي او یوازې هغوی خبرې وي چې امنیتي ځواکونو یې تاکتیک پیژندلی او نور دې نه کاروي. لیکوال ادعا کوي چې حکومتي چارواکي اوس د دې پر ځای چې د دغو پیښو مخه ونیسي هڅه کوي چې خلک وویروي یا غواړي خپل نظر څرګند کړي، او په وینا یې چې دوی اوس د مسؤلینو پر ځای د سیاسي شنونکو رول لوبوي او خپل دنده نه ترسره کوي. د سرمقالې لیکوال همداراز ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي باید د ځان خودنې او د خپلو خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو پر ځای هڅه وکړي چې د روانو چاودنو او وژنو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې د کابل په برکی څلور لارې کې د پولیسو پر رنجر ډوله موټر د وړمې ورځې چاودنې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دغې پیښې په لیدلو سره آن سخت زړی دښمن هم خواشینی کیږي، او دا د ستر بشري جنایت هغه انځور دی چې په هیڅ قوم، دین او مذهب کې بیلګه نه ده لیدل شوې. ورځپاڼه په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې دا پردی جګړه بند کړي او مخنیوی یې وکړي.
خوګو دوستانو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم همدومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان. د اسلام او ایران ویار. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خی چاری عزیزانو، اوسم زه له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د اسلامي نړۍ او د ایران د یو ډیر ستر شخصیت او عالم خواجه نصیر الدین طوسی په اکله ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، نن د کب د میاشتې پنځمه او د فروری د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د اسلامي نړۍ او د ایران د یوه تر ټولو مشهور او نفوذ لرونکي عالم خواجه نصیر الدین طوسی له کلیزې سره سمون خوري. د ایران په کال هنداره کې د کب د میاشتې پنځمه نیټه د ستر عالم خواجه نصیر الدین طوسی د زوکړې د لمانځلو ورځ نومول شوې ده. موږ هم په همدې موضوع یو ځانګړی پروګرام درته چمتو کړی دی چې اوس یې درته وړاندې کوو.
د 1590 هجری قمری کال د کب د میاشتې د 15 نیټې په سهار د ایران په شمال ختیس کې د توس خار د عالمانو ساينس پوهانو په یوې کورنۍ کې یو داسې ماشوم وزېږېده چې نوم یې محمد کې خودل شو. دغه ماشوم وروسته بیا ستر عالم شو او په خواجه نصیر الدین مشهور شو. خواجه نصیر الدین زده کړه له ماشومتوب څخه په خپل زیږنځای توس خار کې پیل کړه او صرف او نحوه زده کړل او د دین د لویانو خبرونه او کتابونه یې ولوستل. هغه بیا له خپل ماما څخه د منطق سریزې زده کړې او په حساب اندسه او جبر کې د ریاضي علمونه په ټول دقت سره زده کړل. خواجه نصیر الدین طوسی په ځوانۍ کې نیشابور ښار ته ورغی، کوم چې د خراسان له څلورو ښارونو یو ستر ښار او د علم یو ځلانده او اهمیت لرونکی مرکز و. په نیشابور ښار کې ډیر عالمان او حکیمان و چې نصیر الدین طوسی کولی شو خپل لټون لرونکی روح د هغوی په محضر کې آرام کړي. طوسی له نیشابور سیمې تلو وروسته ډیر زیات علمي توان درلود، په دې ډول چې هغو استادانو چې طوسی ته یې علم ورزده کاوه هغه ته د ورزده کولو لپاره نور علم نه درلود.
وګوردونکو، هغه پړاو چې خواجه نصیر الدین طوسی پکې وزوزګېده او لوی شو، د ایران تاریخ یو تر ټولو سخت پړاو او په ایران باندې د مغولانو له حملې سره سمون خوړه، کومو چې د ایران کلتور او بدوانې ته نه جبرانېدونکي تاوانونه ورسول. مغولانو د ایران کتابون تونونه او مدرسې ورانې کړې او استادان یې ووژل او هغوی کډوال کړل. په هغه وخت کې مغول تیریګار د علمي مطالعو په درکولو نه پوهېدل او طبیعي خبره ده چې علم ته اهمیت نه ورکوه. د هغه ځلانده تمدن میراث چې د فارابي، بیرونی او وینسینا په شان لاسترو عالمانو پاتې و، مغولانو سوکه سوکه له منځه وړلو. خو د خواجه نصیر الدین طوسی فکري پوهه او نبو چې د هغه وخت د ټولو تاریخ لیکونکو پاکې ده د مغول واکمن هلاکو خان په عقل برای ومنده او وتوانېده له خپل قدرت او نفوذ څخه د خپل هیواد په ګټه استفاده وکړي او د علم او د ادب دنیا ته د پام وړ خدمتونه وکړي.
خواجه نصیر الدین طوسی په علمي مقام سربیره د هغه نفوذ په وجه چې په مغول واکمن هلاکو خان باندې درلود، هغه د ټولنیزو او د کلتوري چارو اصلاح کولو او په عالمانو او هنرمندانو باندې غور کولو ته مجبور کړ. مغول واکمن هلاکو خان هم حکم ورکړ هغه عالمان چې په عربستان باندې د مغولو په برید کې پناه اخیستې وه بیرته راستانه کړي او په مراغه سیمه کې هستوګن شي. په دې ډول د خواجه نصیرالدین توسی ګیرچاپیر زیات شاګردان راغونډ شول او علمي تحقیقات یې پیل کړل. په دې لړ کې خواجه نصیرالدین توسی یو کتابتون جوړ کړ او د بیلابیلو فنونو لپاره یې ښوونځي او پوهنځي پرانستل او د زده کوونکو لپاره یې معاشونه او تنخواګانې هم وټاکلې. د دا ډول علمي مرکزونو جوړېدل سبب شول چې له هر ځایه ډېر عالمان او ساینس پوهان د ایران په شمال لویدیځ کې پروت مراغه ښار ته ورشي او د دغه علمي مرکز اهمیت نور هم ورزیات کړي.
خوږو دوستانو، د ایران دغه ستر عالم یو شاهکار په مراغه ښار کې د ستر ترویتون جوړول وو. مغل وکمن هلاکو خان په 1433 هجري قمري کال کې خواجه نصیر الدین توسی ته اجازه ورکړه چې په مراغه کې ستر ترویتون جوړ کړي او د حکومت په مالي مرستو سربیره د ترویتون د جوړولو لپاره د مرستې لپاره د ټول هیواد اوقاف هم د خواجه نصیر الدین توسی په اختیار کې ورکړل شول، چې په لاسو کې یوه برخه یې د مراغې د ترویتون د ودانۍ د جوړولو او د وسایلو آلو او د کتابونو د اخیستلو لپاره خرج کېدله. ویل شوي دي چې د مراغه ترویتون یوه ستره او ښکلې ودانۍ وه او یو لوی برج هم درلود. د مراغې ترویتون د ودانۍ دننه انځورونه سورې پلکي یعنی د ستورو د پیژندلو لپاره د بیلابیلو ځناورو د نمونو ورکول، تصویرونه او د ځمکې د کورې نقشې جوړې شوې وې. دا مراغه ترویتون د تحقیقاتو لپاره تر ټولو خیالي درلودلې، تر دې چې 300 کاله وروسته په لویدیځو هیوادونو کې د دغالو په شان کوم شیان ولیدل شوي. هغه اهمیت په پام سره چې د مراغه ترویتون جوړېدا د هغه وخت په علمي ټولنو کې پیدا کړ، عالمان او ساینسپوهان له لیرو سیمو څخه د مراغې ترویتون د لیدو لپاره ورتل چې د دغه علمي مرکز بیلابیلې برخې وګوري او د خواجه نصیر الدین توسی له مازره ګټه پورته کړي. هماغه ډول چې اشاره ورته وشوه، ترویتون ته نږدې ستر کتابتون جوړ شوی و چې له بغداد، شام، بیروت او الجزیرې څخه یې کابو 400,000 توګه نفیسه کتابونه د عالمانو او د فاضلانو د استفادې لپاره راغونډ کړای شوی و. دغه کتابتون د ازموینې د نورو تاسیساتو په څنګ کې د مراغې ترویتون ته د ویستر علمي اکیډمۍ اعتبار او حیثیت وربخښلی دی.
دوستانو، خواجه نصیر الدین توسی زیات کتابونه تألیف، تصنیف، تحریر او ترجمه کړي دي او تفصیل یې ورکړی دی. د دې په پام سره چې توسی له کړکېچ په ډیر ډک وخت کې ژوند کاوه، خو دغه بدلونونه او د هغه د ژوند ټیټي حس کې د هغه په علمي او فلسفي کار کې د ځنډ د رامنځته کېدا سبب نشوي. د خواجه نصیر الدین توسی هدف د معارفو د ټولګې راغونډول و چې د تیر وخت له خلکو څخه پاتې وو چې وکولی شي هغوی په دې بڼه چې د تدریس په کار کې د استفادې وړ ووسي راتلونکو خلکو ته ور وسپاري. د علمي آثارو په زمینه کې داسې ښکاري چې توسی د شیانو راټولولو، شرح او تنقیح یعنی له نیمګړتیاو څخه د کلام پاکولو ته د نویو رسالو او کتابونو په لیکلو ترجیح ورکړی دی او له دې پلوه ډیر د موجودو علمي آثارو د شرح او د تفسیر د بیانولو هڅه کوي. څه د پاسه 6 کتابونه او رسالې د هغه په نوم ثبت شوي دي چې پکې شرح اشارات، تنبیهات در حکمت، تجرید العقاید در کلام، اخلاق ناصری، اساس الاقتباس در منطق او تحریر اقلیدوس در هندست اشاره کولی شو. خواجه نصیر الدین توسی د غراز تر ټولو ستر شیعه متکلم او د اسلامي دنیا تر ټولو اغیرشندونکي علمي شخصیت ګڼل کیږي. د تجرید الاعتقاد په نوم د هغه کتاب یو تر ټولو مهم شیعه کلامی متن دی چې ډیر شرح ورباندې لیکل شوی دی او د کلام د علم په بدلونونو کې مهمه ونډه لرلې ده. د ایران ستر عالم خواجه نصیر الدین طوسی په بیلابیلو علومو کې پوهه درلودله، خو د هغه په زیاتو آثارو او کتابونو کې ګڼ شمیر کتابونه د ریاضی دي او په ریاضیاتو کې هم زیات آثار د هندسې کتابونه دي. هغه لومړی کس و چې د نجومو په قضیه باندې له تکیه کولو پرته مثلثاتو ته پراختیا ورکړي. د ریاضی په برخه کې د خواجه نصیر الدین طوسی لیکنې د هغه د ژوند له وخت راهیسې تر اوسه د نړۍ د بیلابیلو سیمو د محصلینو د درسي کتابونو برخه دي او د هغه ځینې ګرانبیه آثار په نورو ژبو ترجمه شوي هم دي او اروپایي ساینس پوهانو ترې استفاده هم کړې ده.
ډیرو خواږو اوریدونکو، خواجه نصیر الدین طوسی لومړنی عالم او ساینس پوه دی چې مثلثات یې خپلواک علم معرفي کړ. د فرانسې یو مشهور ریاضي پوه وایي په کورونی وستا یعنی منځنیو پیړیو کې د هندسې یو ستر عالم او ساینس پوه خواجه نصیر الدین طوسی دی چې د خپل وخت د علم په ټولو برخو او څانګو کې په مفصل کې توګه کتابونه ولیکل او په هندسې کې له نورو لارو د عقلي دوست د هندسې ډېرې پیښې او غازې ثابتې کړې. په دې سربیره خواجه نصیر الدین طوسی د رصد او د تروید د دقیقو الو او شیانو په احترا کولو سره وتوانېده د نجوم علم ته زیاته پراختیا ورکړي. د طوسی د تذکرافي علم الحیار سلا شاید په منځنیو پیړیو کې د بطلیموس په نجوم تر ټولو کامله کره کتنه او د سیارو د حرکت د نوي ریاضیه د بیلګې یوازینی معرفه کوونکی وي. دغه کتاب په ډیر احتمال سره د اروپایي نجومانو د لیکنو له لارې د پولینډ او د جرمني په ستورپیژاندي کوپرنیک باندې هغې شیندلی دی. د هغو څیړنو پر اساس چې ساینسپوهانو د خواجه نصیر الدین طوسی د نجومو په کتابونو ترسره کړي دي، هغوی دې نتیجې ته رسېدلی دي چې طوسی د امریکا د لویې وچې د جغرافیې له ځانګړنو خبر وو. په داسې حال کې چې کرسټوفر کولمبس له خواجه نصیر الدین څخه 200 کاله وروسته د امریکا لویه وچه کشف کړه. دغه مطالعه چې د پخوانی شوروي د ساینسپوهانو په وسیله د خواجه نصیر الدین طوسی د نجومو د جدولونو د مطالعې په وخت لاسته راغله، د شوروي امروز په مجلې کې د مقالې په ترڅ کې د کرسټوفر کولمبس د بل محقق په نوم سره مطرح شوې ده.
یو بل امتیاز چې محقق خواجه نصیر الدین طوسی په نورو عالمانو لري، د هغه د کلام بلاغت او روده ده او د هغه پراخ ادبي اطلاعات دی چې سبب شوي هغه د سترو لیکوالانو او ادیبانو په لیکه کې ذکر کړي، څرنګه چې د هغه نوم زیات په شاعرانو کې لیکل شوی دی. د مغولو د پړاو د وخت د لیکوالانو په اپوټه د هغه لیکنه ساده او داسې روده ده چې تر ټولو مشکل ټکي او نقطې د روانو او آسانو ټکو په چوکاټ او پرسا تعبیر سره بیان کړي دي. د اخلاق ناصری د سیر و سلوک او آغاز او انجام په فارسی او شرح اشارات په عربي کتابونو لوستلو څخه چې پکې عرفانی کیسې په ډیر بلاغت سره لیکل شوې دي، د فارسی او عربي ژبو د نثر په لیکلو کې د ایران د دغه عالم او ساینس پوه معلومیږي. د خواجه نصیر الدین طوسی د رسالې او د لیکنو ستره برخه په عربي ژبه لیکل شوې ده. د طوسی د معلوماتو او د نفوذو پراختیا له ابن سینا سره د پرتله کولو وړ ده. په دې سربیره چې ابن سینا یو ښه طبیب او ډاکټر وو او خواجه نصیر الدین طوسی یو ستر ریاضي پوه.
قدرمنو دوستانو، د ایران او د اسلامي نړۍ ستر عالم خواجه نصیر الدین طوسی په 1202 هجري قمري کال کې په داسې حال کې چې له خپلو یو شمیر شاګردانو سره یو ځای بغداد ته تللی و چې د ایران د تمدن پاتې چورتلان شوي کتابونه راغونډ کړي او هغه مراغې ته وروړي. بغداد ته نږدې په کاظمین سیمه کې واپس شو. په ایران او نړۍ کې د علمونو د پرمختګ لپاره د خواجه نصیرالدین طوسی د ارزښمنو خدمتونو په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره شوي دي، لکه څرنګه چې د میاشتې په جنوبي نیم کره کې د 60 کیلومتره تشپشان د وی خولې نوم له خواجه نصیرالدین سره منسوب شوی دی. یوا سیره چې د روسیې دستور پیژندې نیکولای ستیپانوی چرنیخ لخوا په 1909 میلادي کال کې کشفی و هم د خواجه نصیرالدین طوسی په نوم نومول شوی ده. په ایران اسلامی جمهوریت کې هم د خواجه نصیرالدین طوسی د احترام لپاره د انجینیرینګ یو پوهنتون جوړ شوی دی او نوم یې هم خواجه نصیرالدین طوسی کې ښودل شوی دی. دغه راز د ایران د دغه ستر عالم د زوکړې ورځ د هغه در زخمنو هڅو د قدروانې په خاطر د خواجه نصیرالدین طوسی د درنښ ورځ نومول شوې ده او دغه ورځ د انجینرۍ ورځ هم نومول شوې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.